زمغه غلازادې رادیو اورې د سهار لس بجې شي ډیرو عزتمنو دوستانو دا خبرونه چې ترې ولسو بجو دوام کوي ز سلای سخصي خلقي وړاندې کوم به هم خرغلی په دې خبرونه کې به ووري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقامات وایي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به تر راتلونکو څلیرشتو ساعتونو پورې اعلان شي خو تر دې مخته به خبرونه واورو او تر خبرونو وروسته پر ګڼو نورو موضوعاتو درته رپورټونه در اورو مجاهد جواد د افغانستان خبرونه وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې دای به د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي که حتی د ته هم شي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له خپل اصلي سیال سره مخامخ شي د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې تیر ورځ د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د تلفي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې درې ځانوژونکي برید کوونکي او د هغوی په چاودېدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړي او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په روانو عملیاتو کې د هغوی مشران په نښه کېږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي که حتی دې ته هم اړشي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له خپل اصلي سیال سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاندي میشل مونتاس وویل بانکیمون له کرزي سره د دوشنبې په سهار خبرې وکړې دواړه مشرانو وروسته له هغې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د انتخاباتي شکایتونو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه له څېړنو وروسته ویل کېږي د کرزي له درې برخو رایو نږدې یوه برخه باطلې کړې دي د لومړنیو نتیجو مخه کرزی په سلو کې 55 رای ګټلې دي پر کرزی فشارونه زیات شوي چې له خپل اصلي سیال عبدالله سره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي رويټر اژانس د غربي منابعو په حواله ویلي چې کرزی به نن اعلان کړي چې د انتخاباتو دوهم پړاو مني اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن و ویل چې د هیله منه ده چې کرزی به نن په دې حقله چې د انتخاباتو مسله په څه ډول اواروي خپل پلان په ډاګه کړي هغې زیاته کړه غواړي چې دا ستونزه ژر اواره شي د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې تیر ورځ د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو د یو هوایي برید په ترڅ کې درې ځانوژونکي برید کوونکي او د هغوی په چاودېدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړي د پکتیکا د ولی ویان حمید الله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه ځانوژونکي برید کوونکي د پاکستان د وزیرستان اوسیدونکي وو او غوښتل یې په دغه ولایت کې ځانوژونکي بریدونه ترسره کړي له بلې خوا د پکتیا ولایت د سبق په تنګي کې د ملي وردو پر ځواکونو باندې د ماینونو د خونڅا کولو پر وخت یو ماین الوتی دی د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي ځدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د ملي وردو یو سرتیری وژل شوی خو طالبان د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي او ادعا کوي چې 15 سرتیری پکې وژلي دي دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي د هرات امنیتي امنی قومندانی تیر ورځ په سلګونو هغه وسته مهمات او چاړیدونکو مواد د یاک پروګرام ته وسپارل چې په دې ورسته وکي په گذری ولسوالۍ کې نیولې و د هرات امنی قومندان جنرال عصمت الله علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په گذری ولسوالۍ کې د دوی لخوا د عملیاتو تر پیلې وروسته تر سلو زیات طالبان په خپل خوخت دولت ته تسلیم شوي او د دوه ورانیانو په ګډون یې 15 نور د جګړې په ډګر نیولې دي د دهم وویل چې د گذری د ولسوالۍ په عملیاتو کې د طالبانو د وسلو درې ستر زیرمه هم نیولې دي خغلی علیزي زیاته کړه چې که څه هم مخالفین د محل مخامخ د جګړې توان نه لري خو د دوی لخوا په سیمه کې اوس هم تصفیوي عملیات دوام لري په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه یا ایساف وایي چې دوی د افغاني امنیتي ځواکونو د روزلو د څارنې لپاره یو نوی مرکز جوړ کړی دی د ایساف لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې د ایساف د قومندان مایک کرسټل لخوا ویل شوی دی چې په دغه مرکز کې به د ټولو هغو مرستندویانو په مرسته چې د افغاني امنیتي ځواکونو په روزلو کې مرسته کوي د روزنې اغېزناک پروګرامونه جوړ کړي او د امینجان خسري صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي یو ډالر 940 افغاني ولس پوره یو یورو 3 افغاني یو پاوند 9 افغاني 50 پوره یو سعودي ریال 13 افغاني ولس پوره زر ایراني تومان 940 افغاني ولس پوره زر پاکستاني کلدار 530 افغاني دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا نوري اس نوري څخه وبري
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د خپلو عملیاتو په دوام د طالبانو یو سنګر نیولی دی امنیتي مقامات وایي سرتیرو یې چې د جنګي الوتکو او توپونو لخوا یې ملاتړ کړی د دوشنبې په ورځ ناوخته کوټکۍ ښارګوټۍ ونیو پوځ وایي په دغو پراخو عملیاتو کې چې له شنبې له ورځې راهیسې پیل شوي دي 8 وسلوال او 9 سرتیري وژل شوي دي د پوځ ویان جنرال اطهر عباس پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پوځ به د روانو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو مشران په نښه کړي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي نوموړی د دو عملیاتو ته خوشبین دی، خو لا ډیر وخت دی چې د اغیز په اړه قضاوت وشي. ایران له ملګرو ملتو وغوښتل چې وروستۍ ځانوژونکې حمله چې پکې د سپاهي پاسداران انقلاب د شپږو تنو غړو په ګډون په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندي. دا غوښتنه په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد خازی، د ویتنام سفیر چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري په غاړه لري، په یوه استولي لیک کړی دی. نازی ویلي چې سونی ډلې جندالله په سیستان بلوچستان ولایت کې د یکشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې حمله کې 240 کسان وژل شوي وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد البرادی وویل په ویانا کې د خبرو لومړنۍ ورځ ښه پایلو. د اسوشیټډ پرس اژانس د ډیپلوماتانو د وینا په اساس وایي د دواړو خواوو له دریځونو زیات څه لاسته رانغلل. تمه ده چې په ویانا کې په دغو خبرو کې د هغې طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې وشي چې له مخې به ایران د اټومي تاسیساتو د اړتیا وړ یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سودان په اړه خپل نوی ستراتیژي په ډاګه کړ چې لمخې کې خارتوم حکومت د سولې د ټینګېدو په لور ګامونه پورته کړي نو به مرسته ترلاسه کړي. اوباما په یو بیان کې ویلي دي د سودان حکومت باید په دارفور او د هیواد په جنوب کې وضعیت ښه کړي، کنه د امریکا او د نړیوالو لخوا له زیاتو فشارونو سره به مخامخ شي. د جرمونو نړیوالې محکمې د سودان ولسمشر عمر البشیر د په جنګي جرمونو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د سودان په جنوب کې په شخړو کې 300,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن مرکزی او ختیځ اروپا ته ځي چې په پولند او چک جمهوریت کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د پلان د لغوه کولو په اړه د خپلو متحدینو اندېښنې کمې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څه باندې یوه میاشت مخکې په چک جمهوریت کې د رادارو د سټیشن او په پولند کې د توغندیو د دفاعي سیستم پلان لغوه اعلان کړ. دا پلانونه د پخواني ولسمشر جور بوش په وخت کې پلان شوي وو. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف پرون سربیا ته سفر وکړ. له سربیا صدر اعظم میرکو چوتکوویچ وویل سربیا له موسکو سره ستراتیژیک همکاري لري او دغه هیواد ژمن دی چې له موسکو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي. نوموړي په یو اعلامیه کې زیاته کړه چې د میدویدف سفر په ټولو برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې په دې خبرو کې له سربیا سره د موسکو د $1 میلیارد پور په اړه هم بحث وشي.
دا د ازادۍ رادیو ده. قدرمنو دوستانو، تاسې د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهارو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. همدا شیبه د سهار 10 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې طاهر روشن را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي او د هغه په مرسته دغه مطلب درته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو خپلواک کمیسیون بکنه غواړم. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي ولسمشر حامد کرزي ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو نتایج به ومني. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما غړي ویلي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوهم دور انتخابات اعلان کړي، دغه دفتر ورسره هر ډول همکاري ته تیار دی. د ننګرهار ځوانان وایي دوی ته د لنډمهاله کار د شرایطو برابرول سم کار دی، خو نورې غوښتنې هم لري.
دا خو ډېر ښه کار دی، خو داسې نه چې سور دا یو میاشت او دوه میاشتې دوام ولري او بیا هغې نه پسته چې کوم دی بیا مونږ وزګار ګرځېږو. داسې یو اساسي کار پکار دی چې مونږ پکې دائمي مشغول اوسو.
او ایران له بلوچستان سره خپل پوله په بشپړ توګه وتړله. په دې اړه هم په روانه خبرونه کې رپورټ اورئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د لوب له میدانه او د کور د خزو پروګرام هم اوریدای شئ. په روانه خبرونه کې به هم د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو او خبرونه هم په همدې موضوع پیلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنو راپور له بشپړېدو وروسته پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. ویل کېږي چې د دې راپور پر اساس د ولسمشر حامد کرزی رای په سلو کې له 500 رقم شوی او احتمال لري چې دوهم دور ته لاړ شي. په همدې حال کې پر کرزی د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر له کرزی سره خبرې کړې او ویلي دي چې هغه ورته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی کوي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د راپور له خپرېدو وروسته له ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړې. په دې هکله نور تفصیل له نوري اسنوري څخه اورو چې په سټډیو کې را سره د نوري صاحب مهرباني وکړي.
مننه. د ملګرو ملتو عمومي منشي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی ورته ډاډ ورکړی چې دی به د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي، ولو که دې ته هم اړ شي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل اصلي سیال سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند مشل منتاسو ویل بان کې مون له کرزی سره د دوشنبې په سهار خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دواړه مشران وروسته له هغې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه له څېړنو وروسته د کرزی ویل کېږي د کرزی له درې برخو رایو نږدې یوه برخه باطله کړې دي. د لومړنیو نتیجو له مخې کرزی په سلو کې 55 رایې ګټلې دي. د کرزی اصلي سیال عبدالله عبدالله په سلو کې 28 رایې خپلې کړې. پر کرزی په وروستیو کې نړیوال فشارونه زیات شوي چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته غاړه کېږدي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې دا هیله منه ده چې کرزی به نن په دې هکله چې د انتخاباتو مسله په څه ډول اواروي خپل پلان په ډاګه کړي. کلنټن وویل نه غواړي مخکې له مخکې د کرزی د پرېکړې په اړه غیر عادلانه قضاوت وکړي، خو زیاته کړه دا غواړي وګوري چې دغه لانجه زر پای ته ورسیږي. کلنټن له دې مخکې ویلي وو چې که انتخابات دوهم دور ته لاره پیدا کړي، بیا هم د کرزی د بری چانس ډېر دی. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې پاکستان ته له سفره بیرته افغانستان ته ستون شوی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د انتخاباتو د لانجې په اړه خبرې وکړي. کیری چې د شنبې او یکشنبې په ورځو په کابل کې و د نړیوالې ټولنې لوړ پوړی استازه دی چې پر کرزی فشار راوستی چې په انتخاباتو کې د درغلۍ له څېړلو وروسته نتیجه ومني. جان کیری د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته لاړ او د هیواد له مشرانو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاند کیتلن هایډن ویل کیری پرون بیرته کابل ته راغی څو له افغان مشرانو سره خبرو او سلام مشورو ته دوام ورکړي. یو غربي ډیپلوماټ چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی وویل کیری پرون ناوخته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د راپور له خپرېدو وروسته له کرزی سره خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون د افغانستان په مشرتابه غږ وکړ چې خپلو خلکو نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو نتیجه مشروع ده. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مسؤول رابرټ ګیبس وویل دی نه غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه له څېړنې مخکې قضاوت وکړي، خو غواړي یو ځل بیا د هغو انتظاراتو یادونه وکړي چې افغانان او نړیواله ټولنه له دغو انتخاباتو لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې 15 غړي لري له 2 میاشتو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه څېړنه کوله چې د خپلو څېړنو وروستی راپور یې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د دغو څېړنو په اساس د کرزی رایې ویل کېږي په سلو کې 48 را کمې شوي دي او په دې توګه د بریالیتوب لپاره 50.1 رایې نه شي پوره کولی. په دې اړه چې آیا انتخابات د دوهم دور ته لاره پیدا کړي یا نه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې صلاحیت لري. د کمیسیون ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون له لوري د راپور له ورسپارلو وروسته به ډېر ژر د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
د راپور مو واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنو راپور چمتو کړی او هغه بشپړ کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون سپارل دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې دغه وروستۍ نتیجه به نن اعلان شي، خو څو شېبې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه غړي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه نتایج به په راتلونکو 24 ساعتونو کې اعلان شي. او بیا به هم نوریاس نوری له موږ سره په سټډیو کې تم شي د انتخاباتو په اړه به یو بل رپورټ هم راواوروي، خو تر یوې خبرتیا وروسته.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
دا د ازادي رادیو دا د سهار 10 بجې او 14 دقیقو 4 شېبې اوښتي دي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ولسمشر په انتخاباتو کې د شویو درغلیو له څېړلو وروسته د 210 انتخاباتي حوزو رای باطل کړی دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون پرون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو نتیجې د انتخاباتو 2 میاشتې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې. په راپور کې راغلي چې ممکن د ولسمشر حامد کرزي او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر عبدالله ترمنځ د دوهم وار لپاره انتخابات وشي. د دې کمیسیون مشر د خپلو څېړنو په اړه له رویترز آژانس سره مرکه کړې چې د دې مرکې غټ ټکی نریس نوري وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د جمهوري ریاست پلانجمنو انتخاباتو کې خپل څېړنې دفاع وکړه. د روسل هغې چې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین مسولینو پر دغه څېړنې انتقاد کړی او هغه نادرسته بللې ده. ګراند کیپن له رویتر آژانس سره په مرکه کې د درغلیو په اړه د خپل څېړنې په اړه چې راپور یې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره زیات جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د هغې له څرګندونو وروسته د امریکا د نړیوالې ډیموکراسۍ څارونکو وویل چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته اړتیا ده، ځکه د درغلیو د ادعاو له څېړلو وروسته د کرزي رایې په سلو کې له 500 راکمې شوې. خغل کپن لرویتر سره په مرکه کې وویل دای پوره دا ډرې چې په انتخاباتو کې درغلیو په اړه څېړنې په شفاف ډول ترسره کړي. د هغه زیاته کړه په دې اړه چې په څه ډول درغلیو د ادعاو په اړه څېړنې وکړو زموږ تګلاره واضح وه او د طرز العمل له مخې مو دا پروسه بشپړه کړه.
We're really not concerned about that. I mean, we did our job in terms of coming up with these different coefficients.
پاکت کوم په دې اړه اندېښمن نه یو چې آیا د انتخاباتو دوهم پړاو ته اړتیا ده کنه. زما مقصد دا دی چې زموږ وظیفه دا و چې دغه مختلفو ذریبونو نتیجه ترلاسه کړو او اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی چې دغه معلوماتو پر اساس نتیجه تنظیم کړي. خغلی کپن وویل اوس د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري چې دغه نتیجو په اساس پریکړه وکړي چې د دوهم دور انتخاباتو ضرورت شته چې په دوهونیو کې باید ترسره شي کنه. خغلی کپن وویل د غلیو د څېړنو د پروسې په جریان کې د مهمو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له مسؤلینو سره په وار وار کتلي او هغوی ته د خپلو څېړنو په اړه معلومات ورکړي دي. کپن وویل د څېړنو په ترڅ کې معلومه شوه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو په بهیر کې درغلي شوې او زیاته کړه د درغلیو د کټګوري په اساس د درغلیو فیصدي له 500 اوړي او حتی په ځینو مواردو کې په سلو کې تر 90 پورې راسي. هغه وویل د باطل شوو رایو دقیق شمیر نشي ویلی، ځکه د په وینا دې کمیسیون د طرز العمل له مخې په مجموع کې انتخاباتي مرکزونو رائے باطل کړی دي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان علم صدیق وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څېړنیز راپور له بشپړېدو وروسته هیله مند دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې راپور په اساس اجراءات وکړي او ژر تر ژره وروستۍ نتیجه اعلان کړي. ښاغلی صدیق په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو ضرورت رامنځته شي نو د ملګرو ملتونو اداره چمتو ده چې د انتخاباتو له کمیسیون سره د انتخاباتو د دوهم دور په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
Preparations are already well underway for runoff. All the voting materials that are required.
د دوهم دور انتخاباتو لپاره سره اوس څخه ترتیبات نیول شوی دي. د دوهم پړاو لپاره د رائے ورکولو د اړتیا وړ ټول مواد په هیواد کې موجود دي او کله انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړي چې د انتخاباتو بل دور باید ترسره شي نو د موادو د لیږدولو پروسه به راتلونکي اونۍ پیل شي. تر هغه ځایه چې په ملګرو ملتونو پورې مربوط ده، په دې هیواد کې د دوهم ځل انتخاباتو د اړتیا په صورت کې موږ آماده یو چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړو. اوس په د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ده چې د انتخاباتو د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
نوریس صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو څو شېبې وړاندې له کابل څخه له خپلو همکارانو نه خبر واخیست، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي فضل محمد مانوي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دغو انتخاباتو نتایج به په راتلونکو 40 ساعتونو کې اعلان شي. دغه مرکه به واورو چې زما همکار حمیدی عثمان ورسره کړې ده.
مانوی صاحب، په سر کې پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون راپور تاسو ته رسیدلی دی؟
رسیدلی ده، خو تر اوسه پورې موږ کوم غور بررسی نه کړی دی. خو بیا نن انشاءالله موږ جلسه وکړو، بیا دا نتیجې وګورو او تصمیم ونیسو.
د څه ویلی شي چې د دغه راپور جزئیات څه دي؟
تر اوسه پورې موږ نه لیدلی، خو فقط خبر یو چې دا رسیدلی ده. خو تر اوسه پورې کوم جلسه کړی نه و چې وګورو چې دا نتیجه څنګه ده. خو موږ هم رسنیو اورېدلی، خو موږ تر اوسه پورې نه لیدلی. تا خبر یې چې نتیجه مازدیګر رسیدلی چې رسمي
افتخار. یعنې د دې راپور په جزئیاتو تاسو نه پوهیږئ؟ لا
تر اوسه پورې نه. انشاءالله کې یو ساعت یا دوه ساعته بعد انشاءالله موږ په جزئیات کې کولی شي چې تاسو خبرې وکړو.
پخوا تر دې د سر راپورونه خپاره شوي وو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دغه راپور تاسو ته وړاندې شوی او تاسو بیرته رد کړی و. یانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره دا مسله سمه ده؟
نه، داسې نه ده. دا زموږ صلاحیت نه ده چې موږ رد یې وکړو. و بیا کوم اشتباهی و غلطی و موږ دا تصحیح وکړو. بیا تخنیکی چی کمیسیون دیوی دا شکایت کمیسیون دا شریکی وکو رد کولی خو زمون صلاحیت نده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې ته اړتیا لري چې د انتخاباتي شکایتون د کمیسیون دغه راپور وګوري او هغه خپله وروستۍ پریکړه یعنی د انتخاباتو نتایج اعلان کړي؟
خو مونږ غواړو که انشاءالله چې زر دا اعلان یې وکړو چې کوم لویه ستونزه نه وي، البته تخنیکي ستونزه، حقوقي ستونزه دا شکایت کمیسیون صلاحیت دي، چې لویه تخنیکي ستونزه نه وي انشاءالله یوه دوه ورځ مونږ اعلانوو.
او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې داسې ویل کېږي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د 210 رای ورکونې د مرکزونو د رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده، البته په ټول هېواد کې. تاسو تصمیم یا پرېکړه به په دې اړه څه وي؟
دا خو خپل صلاحیت دی، تر اوسه پورې مونږ نه لیدلو، بیا وګورو کولی شي چې تاسو خبرې وکړو که
یعنی که دسه چه داغه مسئله می ده انتخابات و خپلواک کمیسیون با ده شکایتون لو کمیسیون سره په دې مسئله که ام نظره ای؟
نه دا خو زمون صلاحیت ندیم، مون کولی شی چه تخنیکی همکاری وکنه شکایت کمیسیون و خپلواک کمیسیون فقط تخنیکی کارونه کهی، و دا نه شکایت کمیسیون صلاحیت دی چه باطلوی تصدیقوی دا نه شکایت کمیسیون ده. خب مون نهایی به تصمیم چه شکایت کمیسیون ما تراوری مون بیا وگرو و تصدیق وکو بیا اعلان وکو.
قدرمنو دوستانو، تاسو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون له غړي فضل محمد مانوي سره د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په اړه مرکه واورېده، او تر یوې خبرتیا وروسته به بیا هم نور رپورټونه در واورو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زمن غږ له ازادۍ رادیو اورید. ازادۍ رادیو خبرونه د سالو بچو د مخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1200 نوی اوریدای شي، او همدارس په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام سلاف شریف 500 خبريږي. او مخته تر دې چې د خبرونو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو، زما همکار حمید مومند د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ویسا په خپل سر مقاله کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د راپور بشپړېدو ته په اشاره هغو توتیو ته هم کتنه کړې چې په افغانستان کې د شو انتخاباتو د بدنامولو لپاره روان و، او لیکلې ده چې بهرنیان په دې بریالي شول چې د افغانستان انتخابات هغه څه وښيي چې دوی غوښتل. ورسپانه په جلا مطلب کې د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلې چې د افغانستان راتلونکي دولت باید له امریکا سره همکاري وکړي. په ورسپانه کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو روانو پوځي عملیاتو ته هم کتنه شوې، او په دې ترڅ کې د کرسچن ساينس مانیټور ورسپانه په حواله لیکل شوې چې پاکستاني ځواکونه افغان طالبان نه پنهخه کوي او دا کار د افغانستان له امنیت سره مرسته نه کوي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې طالبان له خلیجي هیوادونو چندې ټولوي، او دوی تیر کال په پاکستان، ایران، سعودي عربستان، دوبۍ او نورو خلیجي هیوادونو کې 1.6 بلیون ډالر چنده ټوله کړې و. هیواد په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتل چې د انتخاباتو د روسیو نتایجو د اعلانولو په محل د مسلې ټول اړخونه په پام کې وساتي، او د خلکو رایو ته په درناوي سره وروستي نتایج اعلان کړي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې بیا د افغان کابینې د پرونی غونډې د سپارښتنه هم راغسته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د رایو درناوی وکړي. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې دا پوښتنه کړې چې درغلی چا کړی، افغانانو او که بهرنیانو، ځکه د ورسپانه په وینا بهرنیان نه غواړي چې افغانان ځواکمن او مقتدر مشر ولري. ورسپانه په بل ځای کې لیکلی چې راتلونکي حکومت باید د افغانانو د هیلو او غوښتنو د پوره کولو وړتیا ولري. راه نجات بیا په مطلب کې په افغانستان کې د ائتلافي حکومت جوړولو او دویم پړاو ته د انتخاباتو د تلو په اړه پورته شوې اواز یې څېړلې، او لیکلې ده چې نه ائتلافي حکومت او نه هم دویم پړاو ته د انتخاباتو وړل د ولس په مصلحت ده. ورسپانه په دوام کې دا سپارښتنه کړې چې د شو انتخاباتو نتایج باید ومنل شي او روان بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د قومندان د خبرداري راخسته چې افغانان د دوی په ماموریت خپل باور له لاسه ورکړی، او د لویدیځ مشران باید د خلکو د باور د ساتلو لپاره زیاتې هڅې وکړي. په روسپانه کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان او پاکستان کې د توغندیو د حملو سره سره یو زیات شمیر لوېدیځوال له القاعده او طالبانو سره یو ځای کیږي. اصلاح او انیس هم د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي او څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې بیا هم د انتخاباتو په بهر کې د بهرنیو د لاسوهنې مسله راخسته او هغې زیان اړوونکې بلله ده. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې دا غوښتنه کړې چې نړیوال د انتخاباتو له نتایجو په اعلان کې خپل شرطونه نه ځایوي او پریږدي چې افغانان د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم خپل راتلونکی وټاکي. او افغانستان ټایمز په خپله سرمقاله کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو روان عملیات څېړلې او لیکلې ده چې په دغو عملیاتو کې د عامه خلکو ژوند ته باید جدي پاملرنه وشي. ورسپاڼه په دوام کې لیکلې چې د پاکستان حکومت باید په دغو عملیاتو کې بې ځایه شوو خلکو ته لازمي امکانات هم برابر کړي. ورسپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د سولې اړتیا انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې د افغانستان سوله د نړۍ د سولې لپاره ډېره مهمه ده.
دا د ازادۍ رادیو د ساعت لس بجې 25 دقیقې دی. د ننګرهار ولایت د رویي د ځوانانو د بیروزګاری د پایته رسولو لپاره د کارمندلو پروژې طرح کړي چې ډیر ژر به پیل شي او د پروژې به د دغه ولایت په هر ولسوالۍ کې تطبیق شي. زموږ خبریال داود وفا له ننګرهار نور حال راکوي.
ننګرهار ولی ګلاغا شیرزی وای د ننګرهار په بیلابیل سیمو کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کاریابۍ پروژې جوړې کړې او ژر به کار پیل شي. د ویل هدف دا دی چې وزګار ځوانان په کار ولګيږي او په دې توګه به د اجتماعي پرمختګ او امنیت له ټینګښت سره مرسته وشي. ننګرهار ولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ په هر کلي پر وطن کې د دې لپاره ځوانان چې هغه ته $50 معاش ورکوي په خپل کوڅو سړک دا پاتې یعنی په داسې شکل موږ دغه ځوانانو ته $50 او $50 ورکوي چې هغه به ورس کار کوي. د دې لپاره شغل پروګرام روان دی او دا د ژر شروع کیږي د دوه سولې لپاره چې ځوانانو ته به مثلا د څو ورځو لپاره ډیر کارو پیدا شي. شاید هر ځوان ډیر پیسې وګټي نو دا به څوک به مسجد رنګي څوک به سړک ډکي څوک به کوڅه پاکي څوک د دې لپاره ډیر ښه پروګرام دی او ډیر پیسې دي. نو دا هم یو ځل در کوم چې د ځوانانو لپاره د کار زمینه ورته برابر
شي. د ننګرهار ولایت ځوانان دغه سي پروژو تطبیق ته خوشاله دي خو ځینې وویل دغه سي موقتي کارونه به کېدای شي چې ښه نتیجه ونه لري او باید په مسلکي توګه ورته اساسي کارونه ومندل شي.
زه حبیب الله یم د مالاز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د کاریابۍ پروژې چې په ولسوالۍ کې شروع شوه دا ښه کار دی چې باید تاریختیا وخیږي. د ځوانان چې ډیر بیروزګار دي او دغه ځوانان چې په کار ولګي نو دا به ډیر ښه وي. موږ غواړو دا پروژې باید ډیر زر شروع شي.
زمانو غلام صادق ته دا ډیر ښه کار دی خو داسې نه چې سور دا یو میاشت دوه میاشت دوام ولري او بیا غنه پسته چې کوم د به موږ وزګار ګرځیو. داسې اساسي کار پکار دی چې موږ پکې دائمي مشغول اوسو. په دې $2-$5 باندې وسو شي مو هو قانونو قانونو وزګار شل کلن کار موږ ته کاله چې ډیرو هغه موده ولري. نو دا په دې باندې کې چې کارخانه جوړ شي اساسي کارونه وشي.
پرنګرهار ولایت کې د نفوسو د ډیروالي له امله بیروزګاری زیاته ده او دغه بیروزګاری بیلابیل اجتماعي ستونزې رامنځته کړي. د دغه پروژو تر پیل وروسته به وکتل شي چې د بیروزګاری په محو کې څومره اغیزمنې دي.
او له سیمه ایزو ریپورټونو مخته اوس هم رضوان مراد د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې راړي او د دغو ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه د اروپا اندېښنه تر عنوان لاندې یو مطلب کې لیکي. په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه امنیتي سلاکاران افغانستان ته د نورو لسګونو سره سرتیرو پر استولو غور بحث کوي، د امریکا اروپایي متحدین په بې صبرۍ سره په دې اړه د متحده ایالاتو پریکړې ته سترګې په لاره دي. واشنگتن پوسټ لیکي اروپایي هیوادونه په دې پوهیږي چې که امریکا افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړي نو واشنگتن به له دوی څخه هم وغواړي چې نور سرتیری او تجهیزات افغانستان ته واستوي، چې دا د اروپا لپاره یو مشکله پریکړه ده چې په لوی بحث سره تمامیږي. خو د ورځپاڼې په وینا اندېښنه دا ده چې حسن اوباما د افغانستان په اړه یو کمزوري او بې اثره پریکړه ونه کړي، ځکه چې د اروپا لپاره د افغانستان جګړه بیا تر ټولو مهم ماموریت دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د اوباما د پریکړې ځنډېدو د واشنگتن اروپایي متحدان مایوسه او ستړي کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه د یو لوړ رتبه اروپایي پوځي مقام په حواله وایي له دې نه مخکې چې څوک په دې اړه خپل نظر څرګند کړي ټول دې ته منتظر دي چې سپینه ماڼۍ څه پریکړه کوي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼه هم د افغانستان د حالاتو په اړه په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې اوباما او د هغه امنیتي ټیم افغانستان ته د نورو ځواکونو او منابعو پر استولو غور فکر کوي، د ولسمشر اوباما د راتلونکي ستراتیژۍ ځینې اړخونه سرله اوس نه څرګند شوي دي. د امریکا جمهور رئیس به غالباً په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر نه د پام وړ اندازه زیات او نه هم کم کړي. د مقالې لیکونکي وړاندې وایي د اوباما په ستراتیژي کې د القاعده شبکې پر ځپلو د پاکستان ملکی حکومت څخه پر ملاتړ ټینګار کیږي او د هغه په نوې تګلارې کې د طالبانو پر ضد جګړه نسبتا کم اهمیت لري. انټرنیشنل هیرال ټریبیون تر دې عنوان لاندې چې طالبان خپل فعالیتونه له مختلفو منابعو تمویلوي، په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله وایي طالبان د خپلو فعالیتونو د تمویلولو لپاره له یو پیچلې شبکې کار اخلي. هغوی د نشه یي موادو د کاروبار، اختطاف، له خلکو نه په زور د پیسو اخستو، عشر او زکات او بهرنیو کومکونو په واسطه خپل فعالیتونه تمویلوي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي مقامات د دغو منابعو د مخنیوي او منځ وړلو لپاره پراخې هلې ځلې کوي. انټرنیشنل هیرال ټریبیون زیاتوي د طالبانو د کلنی عاید په اړه بیلابیل تخمینونه کوي. ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي طالبان یوازې د مخدره موادو له لارې په کلنی ډول له اویاو نیولې تر 400 میلیونو ډالرو پورې لاسته راوړي.
د سهار لس بجو دیش دقیقې دی. نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشوي افغان ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې دای به د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي که حتی د ته هم ارشي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې لخپل سیال سره مخامخ شي. د پکتیکا محلي چارواکي وایي تیره ورځ د ولایت په سروبي ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې درې ځان وژونکي او د هغوی په چاودونکو موادو بار یو موټر له منځه وړی. د هرات امنی قومندانې تیره ورځ په سلګونو هغه وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد د یاګ پروګرام ته وسپارل چې په دې وروستیو کې په گزاري ولسوالۍ کې نیولې وو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د مهال په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په سلو کې شپېته د ملي اردو لخوا ترسره کیږي. راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د خپلو عملیاتو په دوام د طالبانو یو اسنګرزای کوټکی خارګوټی نیولی دی. ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ورستۍ ځانوژونکې حمله چې پکې د سپاه پاسداران انقلاب د شپږو تنو غړو په ګډون په لسګونو کسانو وژل شول وغندي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د یک شنبه ورځې تر حملې وروسته د پاکستان له بلوچستان سره خپل پوله په بشپړه توګه وتړله. په کوټه کې د ازادي رادیو خبریال د ایران پولي ته څیرمه د بلوچستان د تفتان سیمې له ښاروال جلیل حمدانی سره پر دې موضوع مرکه کړې ده او پر بنسټ یې یو راپور راستولی.
د یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان ایالت په پښین سیمه کې تر خونړۍ حمله وروسته چې په نتیجه کې د پاسداران انقلاب پوځي ډلې د پنځو قمندانانو په شمول تر څلوېښتو زیات کسان ووژل شول، د ایران حکومت د دوشنبه په ورځ له بلوچستان سره خپل ګډ سرحد چې څه د پاسه 200 کیلومتر مساحت لري د هر ډول تګ و راتګ لپاره وتاړه. د ایران پولې ته څیرمه د تفتان سیمې ناظم یا ښاروال جلیل ممدانی وایي د پولې تړل به د خلکو پر اقتصاد سخت منفي اغیز وکړي. که اوس دا پوله په پرله پسې توګه وتړل سو نو د دې ځای خلک به د نیستۍ له لاسه تفتان سیمه پرېږدي او د ایران پولې ته څیرمه چې څومره خلک اوسېږي نورو سیمو ته به کډې وکړي، ځکه دلته ټول غریب خارکاش خلک اوسېږي. هغوی د پولې له لارې مزدوري کوي او تجارت کوي او د ګټې وټې یوازینۍ وسیله یې همدا پوله ده. دوی نه کښت کروندې لري، نه فابریکې لري، نه دولتي وظیفې لري. دوی یوازې د همدې پولې له لارې د سهار ماښام ډوډۍ ګټي. جلیل ممدانی وایي د ایران او بلوچستان ترمنځ د ګډې پولې دواړو غاړو ته بلوچستان اوسېږي چې وایي هغوی تر خپل منځ خپلوي او دوستۍ سره لري او هر ورځ د پولې پر سر تګ راتګ کوي. وایي که د ایران حکومت دغه ګډ سرحد وتړي دا به د پولې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو ترمنځ د بیلتون کرښه ایستل وي. په 1950 میلادي کال د پاکستان او ایران ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی و چې له مخې به یې پولې ته څیرمه خلکو ته تر سرحد د اوښتو لپاره راهداري ورکول کېدله چې له ایران به یې پاکستان ته خوراکي شیان راوړل او په ځینو ځایونو کې چې ایراني عسکر به د پولې پر سر موظف ول د پاکستان له غاړې به یې اوبه وړلې. او د تفتان او هغې خواته ایراني بلوڅانو ترمنځ خپلوۍ او دوستۍ دي چې له یوه بله یې رغېده نسته. د دې خونړۍ حملې چې ځان وژونکې بلل کېږي پړه د جندالله په نامه یوې سنی ډلې پر غاړه واخیسته. د دې ډلې مشر عبدالمالک ریکی وایي دوی د ایران په سیستان بلوچستان کې له بلوڅو سره د ایراني حکومت د ناوړه چلند له امله وسلوال مقاومت پیل کړی دی. ایران تور لګوي چې د یکشنبې د حملې عاملین د پاکستان په بلوچستان کې موجود دي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک د دوشنبې په ورځ د ایران دا خبره رد کړه. همدا پوښتنه مې د تافتان سیمې ښاروال جلیل ممدانی ته هم وړاندې کړه.
جہاں پہ جو بھی تنظیم ہے یہ ایران کے اپنے لوگ ہیں.
د جندالله په نامه چې هر ډله ده او هر چیرې چې دا دا د ایران خپل خلک دی او د پاکستان خلک نه دی. د جندالله ډله نه په پاکستان پورې اړه لري، نه کوم کس یا مشر زموږ په سیمو کې اوسیږي او نه هم دلته فعالیت کوي. موږ په ایران کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه افسوس کوو، خو دا خپله د ایران په کورنیو مسایلو پورې اړه لري او دا د دوی خپل خلک دی. د یادونې وړ ده چې د جندالله په نامه وسلوالې سنی ډلې تر دې پخوا هم په ایران کې د بېلابېلو وسلوالو حملو پړه پر غاړه اخیستې. خو دا لومړی ځل دی چې په ایران کې د یکشنبې د ورځې په خونړۍ ځان وژونکې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ډیرو درنو دوستانو، اوس به د لوبو د میدان ننداره وکړو چې رضوان مراد موږ ته چمتو کړی او همداراز تر هغې وروسته به د ښځو پروګرام واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي راډیو د سپورت له پروګرام سره زر ځوان مراد یو ځل بیا د خپلو همکارانو په مرسته له تاسو سره یم. د لوبو له میدانه ورسې شیخ پرونه کینن اوري چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو د ملي ټیم د انتخاب لپاره تمرینونه او امتحاني مسابقې چې په کابل کې پیل شوې دي اوس وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. په مصر کې د شلو کلونو څخه د کم عمره فوټبالرانو ترمنځ د نړیوال جام مسابقې پای ته ورسېدې. دغه سیالیو اتل کوم هیواد شو په دې اړه او د اروپا د فوټبال د غټو سیالیو او نتیجو په باب په دې سپورتي خبرونه کې تازه معلومات اوریدلای شئ. څه د پاساونی کېږي چې د کابل په ښار کې د کرکټ د ځوانو ورزشکارانو ترمنځ مسابقې روانې دي. په دې مسابقو کې د مرکز او ولایتونو 300 ځوانانو ورزشکارانو ګډون کړی دی. د دوی دوه امتحاني مسابقې ترسره شوې او درېیمه دوره د شنبې پر ورځ ترسره شوه او په پای کې شپاړس تنه انتخاب او د راتلونکي میلادي کال د جنوري په میاشت کې به نیوزیلند ته ولاړ شي او دغلته به د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. زمون خبریال خان محمد سین په کابل کې د کرکټ بورډ له مسؤل او یو تن ورزشکار سره غږېدلی چې ستاسو پام ورته راړو.
همدا اوس د کابل ښار د کرکټ په ګراوند یا میدان کې ولاړ یم. د ګراوند څنډو ته ځوانان لګیا دي ورزش کوي، اسه تمرینونه اجرا کوي. زما تر څنګه د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس الاداد نوري هم ولاړ دی. دا به د ده نه وپوښتم چې دا ځوانان په څه شي مصروف دي. خد جناب نوري صاحب، دغه امتحاني مسابقې کوم حد ته ورسېده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بس ان شاء الله د دوی دوه مسابقې سره شوې دي، دوه نور هم پاتې دي. اوس هغه څوک چې ټیم ته راځي هغه به د خپل استعداد په بنیاد باندې به راځي او ان شاء الله زه په دې متيقن یم چې دغه سلسله ورته ډېره ښکلې سلسله ورته جوړه شوې ده او په دې کې به د خلکو هغه ګیلې او شکوې هم نه وي ان شاء الله.
دا مسابقې کله شروع شوې؟
دا مسابقې د چهارشنبه په ورځ باندې شروع شوې. دوه مسابقې شوې، چهارشنبه په ورځ تمرین و پنجشنبه مسابقه و جمعه رخصتی و او تم مسابقه شوه ده. اونن د درې مسابقه روان.
پدې کې سو ورزشکارانو ګډون کړل.
پدې کې خو د لومړي نه چې منګه د غتلور دشتي اخیستل 300 لوبغاړو اشتراک کړي او د 300 نه اول موږ شپېته وخت شپېته نن بیا څلور دش لوبغاړي واخیستل چې منګه اوس پدې کې بش پاړس بیا دي نه.
نور څه د سوک چې د ارزیابي کوي دغه سو
دا زمونږ مخکنی لوبغاړی د کرکټ او ډېر با تجربه شخص دی. ورسره دغه بیا خپل یو کمیټې ده په راس کې ډاکټر حمید شینوار.
په دې کې د ولایتونو ورزشکاران هم شته؟
بلې، هو دغه درې سو ټول د ولایتونو راغلي.
خداغه شپارس کسان تاسو ویل چې سلیکټ کیږي انتخابي نو سامادگی ورته تحصیل لري
بالکل دغه شپارس لوبغاړي به بیا په دوی به تربیتی کیم په دوبی کې نیول کیږي د شورا د سیل خونه او دوی به نور هم کوشش زمونږ ده چې د بین المللي نور وسایل او دوی ضرورت خو ان شاء الله پوره دي او کوشش وکړو چې په خټه ولې ورته آماده او میسر کو همدارنګ بین المللي ترینر ته هم ضرورت لري مونږ خبر روان دي او ان شاء الله امید لرو چې دوی ته بین المللي ترینر هم مونږ ترلاسه کو او د دوبی دی کیم د تربیتی نه ورسته به دوی بیا د جام جهانی لوبه دپاره د ویشتم د جنوري په دغه تزي د راتلونکي 2010 کال نیوزیلینډ
د دې د تګ راتګ مصارف چا په غاړه اخیست
د تګ راتګ مصارف خو چې دی هغه د شورا د بین المللي په غاړه
تاسو څومره مطمئن استئ چې بیا هم د افغانستان د کرکټ د ځوانانو ټیم بری ترلاسه کړي
مونږ خو انشاءالله سل په سل کې مطمئن یو هغه به دا نه وي چې یعنی مونږ جام جهانی ګټو اول خو به انشاءالله زمونږ کوشش په جام جهانی وي چې په جام جهانی یا فاینل پورې سیم فاینل پورې خو دا هم به زه تاسو ته وایم که چیرې مونږ په دغه جام جهانی کې آسټرالیا ته او هندوستان ته یا پاکستان ته یو له دې ټیمونو یو ته ماتې ورکړو دا خو له مونږ ته له جام جهانی نه او د دغه نه کم نه دی دا خو مونږ دپاره به ډېره لویه کامیابي وي
دغه څوک چې اوس تمرینونه اجرا کوي په دې کې خو هغه ورزشکاران هم وو چې کاناډا ته تللي وو لاسته راوړنې یې درلودې په دغه څو ورځو کې چې تاسو دا مسابقې وکړې داسې څو خو به نه چې د هغې لیست نه اولیدلې
که چیرې فرض مثال هغوی هلته هم په سفر کې داسې ښه روښانه کارکردګي یا نه وي کړي او دلته هم هماغسې په ټیټه سطحه پاتې شي نو طبعاً د هغې په ځای به مونږ دا کیم دې لپاره نیولی چې د هغې په ځای به ښه لوبغاړي وو دننه کوو مونږ غواړو چې هغه کمزوري ختمه شي بیخي
عبدالشکور روحانی ته اوس په څه شي مصروف یې دلته
دلته مونږ میچ و مونږ بالینګ ختم شو او اوس دغه بل ټیم ته بیټنګ بالینګ ورسېدل مونږ اوس بیټنګ ده او مونږ هغه وکړو چې په یو سل او دېرش رنز هغه ټول ټیم آؤټ کړو هغه کې ما درې وکټ واغستله او هغه ټیم آؤټ شو اوس مونږ بیټنګ روان ده
ته خو په کاناډا کې هم وې لاسته راوړنې دې وې کامیابي دې محاصله کړې او اوس په دغه 300 نفرو کې امتحان ته اخیستل کیږي اوس پورې یې په دغه لیست کې
او زه لیګ سپین بالینګ کوم داسې ار اوس میچونه کې واغ میچونه کې زه پرفورمنس ورکوم او نور سلیکټران مونږ ګوري
دغه د ټرینر او د کوچ د کاروایی نه راضي هسته
بالکل بالکل صاف سلیکشن ده ډیر ښه سلیکشن ده او خدای وکړي چې همیشه په افغانستان کې داسې سلیکشن وشي دین مونږ ډیر خوشحالي
دغه مسابقه خو به دا پیړی نه دلته په دغه ګراوند باندې دغه پیچ او دغه ګراوند مناسب دی
ولا نسبت په د خارجانو چې وګورو موږ امکانات ډیر کم ده خو بیا موږ شکر وباسو په دې خپل وطن کې چې دغه یو ګراوند موږ ته جوړ شوی دی
د افغان د کرکټ د ورزشکارانو امکانات هم ډیر کم دي او په لږه موده کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې د دې راز په څه شي کې
د افغاني غرور موږ باندې ده کله چې موږ هلته ګراوند د ننه وځو بس صرف خپل وطن او خپل بیرغ خیال ساتو بس هماغه چې خدای په موږ تاسو کامیاب کړي
په مصر کې د فوټبال د 19 کلونو څخه د کم عمر ټیمونو ترمنځ نړیوال جام سیالي پای ته ورسیدلې د دغه سیالیو اتلولي افریقي هواد غنا تر لاسه کړه طاهر روخان په مصر کې د 19 کلونو څخه د کم عمر فوټبالرانو ترمنځ د نړیوال سیالیو د نتیجو او دغه راس په اروپا کې د مخکخو ټیمونو ترمنځ د سیالیو په اړه درته تازه معلومات راټول کړي دي
قدرمنو اوریدونکو دغه د واده سره سم د دغه اونۍ د لومړی موضوع په توګه په قاهره کې د ترشلو کارو پوري د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په حق له تاسو ته معلومات وړاندې کوم لکه څنګه چې مو په تیر هفته کې ویلي و د دغه مسابقو د سیمی فاینل پړاو ته څلور ټیم یعنی برازیل غانا مجارستان یا هنګری او کوستاریکا راووتل د سیمی فاینل لومړی لوبه د سیشن به پورز د مجارستان او غانا ترمنځ و چې د غانا ټیم د مجارستان ټیم ته ماته ورکړه او دوهمه لوبه د برازیل او کوستاریکا د ټیمونو ترمنځ و چې برازیل کوستاریکا ته ماته ورکړه نو په دې ډول د فاینل لوبي د جمعې په ورځ ترسره شوه لومړی لوبه چې د دریم مقام د ترلاسه کولو د پاره و د کوستاریکا او مجارستان ترمنځ و چې د دغه مسابقې په عادي وخت یعنی 90 دقیقو کې لوبه یو د یو په مقابل کې تمام شوه نو ځکه باید د مسابقې د ګټونکو د معلومېدو لپاره پنالټي وهل شوی چې د کوستاریکا لوبغاړو د څلورو پینالټي څخه یو هم ګول نکړ او د مجارستان ټیم درې پینالټي د سیال د ګول دروازې ته داخله کړ. نو په دې ډول د مجارستان ټیم د دغه نړیوال جام دریم مقام ترلاسه کړ. او دوهم مسابقه چې د برازیل او غانا ترمنځ د لومړی او دوهم مقامونو د تثبیت کولو لپاره په همدې ورځ ترسره شو، چې په دې لوبه کې هم په عادي وخت یعنی نوی دقیقو کې هیڅ کوم ګول ترسره نه شو او لوبه دوه ځلې پنځلس دقیقې اوږده شوه، چې په دې دېرشو دقیقو کې هم کوم ګول ونه لګېد. نو ځکه بیا هم د لومړي مقام د وړونکي د څرګندولو په خاطر خبره پنالټیو ته راووته، چې په نتیجه کې د غانا ټیم څلور د دوو په مقابل کې لوبه یوړه، چې په دې ډول سره د 2009 کال د شل کلونو فوټبالرانو د نړیوال جام کپ د لومړي ځل لپاره د غانا د ټیم ځوانانو اوچت کړ. گرانو اوریدونکو، تر یوې هفتې وقفه وروسته چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو په لوبو کې په جنوبي افریقا کې د 2019 کال د کوالیفیکیټ د مسابقو په سبب راغلې وه، دا دی د دغې هفتې په ویکند یعنی شنبې او یک شنبې په ورځو کې بیا هم د اروپایي ټیمونو داخلي مسابقې ترسره شوې، چې د هغو د ځینو مهمو نتیجو څخه تاسې خبرو. د انګلستان د پریمیر لیګ د ځینو کلبونو د مسابقو پایلې په دې ډول دي: استون ویلا د چلسی سره 2 د یو په مقابل کې د استون ویلا د ټیم په ګټه، ارسنال د برمنهم سره 3 د یو په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه، ویګن د مانچستر سیټی سره 1 د یو په مقابل کې مساوي، سندرلند د لیورپول سره 1-0 په مقابل کې د سندرلند د ټیم په ګټه، او مانچستر یونایټیډ د بولتون سره 2 د یو په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه. همدارنګه د جرمنی د بوندس لیګ د ځینو ټیمونو د لوبو پایلې په لاندې ډول دي: فرایبورګ د بایرن منشن سره 1-2 په مقابل کې د بایرن منشن د ټیم په ګټه، شتوتګارت د شالکې سره 1-2 په مقابل کې د شالکې د ټیم په ګټه، بریمن د هوفنهایم سره 2-0 په مقابل کې د بریمن د ټیم په ګټه، او هامبورګ د لیورکوزن سره 0-0 په مقابل کې لوبه مساوي تمام کړه. او د اسپانیا د لا لیګ د ځینو مهم لوبو نتیجې په دې ډول دي: ریال مادرید او تنریفه 4-2 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، والنسیا د بارسلونا سره 0-0 په مقابل کې، او د ایتالیا د لیګ د مهمو مسابقو نتیجې هم په دې ترتیب دي: اي سي ميلان د اي اس روما سره 2-1 په مقابل کې د اي سي ميلان د ټیم په ګټه، ایونتوس تورین د فیرنتینا سره 1-1 په مقابل کې مساوي، او بیانووا د انټر میلان سره 0-5 په مقابل کې د انټر میلان د ټیم په ګټه.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00-02-02-11-2-0-11-15 باندې ازادي رادیو تاسو غواهې په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دا غدای چې جنې مکتب ته نه پېښېږي
چې باور اعتبار له دوه څخه زړه کار کوي
خبرې دي چې وی غټول اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شریفه صافیم او تاسو ته د نیم نړۍ د اونې خبرونه د اوریدو په لاره درکوم په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو دوستونو په اړه په پیل کې غږیږو
مونږ د پاره د بازار نشته یو بهرنۍ ملکونه چې دی هغه د پاره
بیا باورې چې د خور لور په ورکړه کې بي غوري وشي نو څه پیله به ولري
د جلی ته بس پکوي لکه کسبي غونډه د تاړه مازندر د پغاړه کې اچوم
کله ته خبرونه تر پایله موږ سره مالو سي کلونو کلونو را پدی خوا د ژوند پټولو برخو لکه کرنیزو چارو مالداری خالی اوبدنی لاسی صنایو او د میوو دانو پر ټولولو کې د خزو ونده د پام وړ او جوته ده. خو له بده مرغه کله چې کارونه د پای شي بوته رسیږي بیا د هغوی نوم څوک نه اخلي. مګر په افغانستان کې د وروستیو کلونو د بدلونونو له امله اوس خزو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ په سوداګریزو چارو کې خپله وړتیا ښودلې. آن تر دې چې د سوداګرو خزو د فدراسیون په چوکاټ کې په لسګونو اتحادي سره یو ځای شوي او د ارقامو له مخې د دغو سوداګریزو ټولنو د ټولو غړو شمیر له 1500 میرمنو څخه اوړي. موږ د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر قربان علي حقجو په دې اړه پوښتلی چې په افغانستان کې ټولې څومره ښځې په سوداګرۍ بوختې دي او دوی د کارونو د پرمختګ لپاره کوم امکانات ورته برابر کړي دي.
تېر کال د سوداګر او صنایع خونو د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره په ځینو ولایتونو کې تقریبا اوه ورشاپونه په لاره واچول. په هغه ورشاپونو کې فیصله داسې وشوه چې د سوداګرو میرمنو لپاره وجهي صندوق جوړ کړي. د دوی د محصولاتو بازارموندنې په موخه نندارتونونه په لاره واچول. اوس مهال په افغانستان کې میرمنې د سوداګرۍ په مختلفو برخه کې په کار بوخته دي، لکه د قالین جوړول، د وچو میوو په برخه کې، دغه راز لاسي صنایعو، د ترانسپورت په برخه او د سوداګریزو او صنایعو برخو کې په کار بوخته دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
خول دې سره هم سوداګر میرمنې په دغه هیواد کې لګنو ستونزو سره مخ دي او له دولت د خپل دغه مشکلاتو د اورولو په لاره کې د مرستې غوښتنه کوي. د شرکت مادران افغان پونوم د سوداګرۍ د یو شرکت مشره عائشه عزیز سوداګر خوځو ته ورپېښې ستونزې داسې یادوي.
خزه چې تجارت کوي دوی ته یو لک افغانۍ او یا 500 افغانۍ ډیر کم پیسې دي چې بانکونه ورکوي. دوی باید زیات ورکول شي او ډیر زیات مودې لپاره ورکول شي. هغه کسان چې جوازونه اخیستې ده 4-5 کاله کېږي چې د دولت د دې په هکله باندې کوم تصمیم نه دی نیولی، یعنی د هر ورځ په مقابل باندې 1000 افغانۍ جریمه کېږي چې هر یو شرکت تقریبا 10-15 لک پورې د دې جریمه رسیدای او دوی نشي کولای چې خپل جواز تمدید کی او یا غا جواز پسخه کی. کله چې دوی مراجعه کوي دولت وایي چې تاسو د دې جرمانې پیسې براکې بیا غي نور ست تاسو فعالیت کولای شي. او بل دا چې مونږ د پاره دا بازار نشته، یو بهرنۍ ملکونه چې دی هغه د پاره د دوی د پاره زمينه مساعده نه دي. بل دا چې کله چې مونږ خپل کاروبار شروع کوو د تجارت په کله باندې دا مونږ ته ډیر زیات ترینینګونه ورکول کیږي او دا دي چې هغه ترینینګونه او یا بزنس پلان یو شی چې جوړي هغه په خپل ځای باندې پاتې کیږي. هغه داسې نه دي چې هغه ته څوک ډیر زیات تقیبو کې او دا ښځو سره کومک وکړي چې دوی به کولای شي چې خپل کاروبار تر اخره پورې ورسوي.
د شرکت مادر افغان مشره له دولت د خپل کارونو د لا پرمختګ په لاره کې د مرستې غوښتنه کوي.
کمیسیون اقتصادي دولت چې دی هغه ته باید د خزو هغه کسان چې ډیر تجارت کوي کاروبار لري هغه ته وخت ورکول شي چې دوی خپل مشکلات خپل څه چې دولت له طرفه دوی ته مشکل راپېخیږي دوی حالته وایي او د خزو د حقوق نه دفاع وکړي. او بل دا چې د مالی پکله باندې مونږ ته هم ډیر مشکلات زیات دي، مخصوصا چې زه خپله د تیګو کار کوم. دولت له طرفه ډیر زیات مشکلات دي، ډیر سختي دي. کله چې مونږ یو تیګه خرڅوو هغه تیګه خرڅول لپاره مونږ ته ضرور دي چې 8 ورځې 10 ورځې د غید د لګول د لپاره مونږ پسې ګرځو او دا مونږ ته ډیر مشکلات دي. او د تیګو پاکله باندې وزارت معدن هم لا تر اوسه کوم سم تصمیم نه دی نیولې او کوم رای حل چې مونږ ته اسانه به وي لا تر اوسه پیدا شوی نه دی.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند دي چې دولت او اړوندې مؤسسې که په خلاص مټ له میرمنو سره مرسته وکړي او د دوی تجارتي مالونو ته د بازار موندنې په برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي، نو ښځې په ښه توګه د دې وړتیا لري چې له نارینه وو سره اوږه په اوږه په تجارتي چارو کې خپل استعداد وښيي او خپل خلاقیت ثابت کړي. کورنۍ د خور لور په ورکړه کې دا ټکی په پام کې نه نیسي چې د جنۍ والک دواړو خوښې ته ارزښت ورکړي، بلکې د دودونو او رواجونو له مخې چې څنګه دوی غواړي هماغه د خپل لون او خويندو د راتلونکو ژوند په فیصله کوي. همدا علت دی چې بیا د جنې اولک دواړو راتلونکو ژوند له ستونزو او کړونو سره مخ وي. یوه میرمن چې د خپل لور کوژدۍ د هغې له خوښې پرته له 50 کلن سړي سره کړې ده، له دې سره سره چې د خپل لور ژوند یې ورته باکړی، خپله هم له ډېرو مشکلاتو او پښیمانیو سره مخ ده. هغه وایي
دا سړی دا یا به 50 یا به 50 سال وختي، او ښځه یې مریضه وه او اولاد نه لري. 15 کاله یې د واده کېږي، ما لور 14 کلنه ده. نو ورم کړه، او دا سړی وایي که مرګ مې قبول ده او زه طلاق نه ورکوم. که قاضي ته خبره ووتله، محکمې ته ووتله، نو بیا به یې څه کمه؟ ما په کار نه ده، زه دوست دښمن لرم. ما هغه ښځه په کار نه ده که محکمې ته، نو هغې نه خو به یې کور ته راولم. نو مرګ یې په کار ده. خو دا اوس که کېږي یا په پیسو 2 لکه روپۍ میخې دي، دا 2 لکه روپۍ نه ته په رشوه دا چوکۍ لاندې مې کېښو، او خپله یې د محکمې نه راکوي. نو ما ورته وویل که ته پیسې لرې، قدرت لرې، خدای دې تا ته قدرت درکړي، ته وباسې، زه هم خوشحاله یم. ولولم یو نیم لک کېښو، یو نیم لک آخر یو لک شلو ته راغی. جنۍ نه هم پوښتنه کړې نه وه. بیا د هغې نه ویل تا ته د پیسو مخه ولیدله، او زه هم دې سړي ته ورکړم، او دا سړی به زبان هم ده. نو زه خو وړه جلۍ یم، ما پردي مزدوري به راته ښه وه، او نه مې دا مېړه ښه و. نو اوس راغلی دغه مونږ ته ویلیم، نو د حقوقو بشر ته راغلی په پوښتنه دغلته راغلم، او نه کرا لرم نه دغه لرم. همدې سړي ته معلوم ده که ډېر مشکلات لرم. اوس زه راغلی که دا جلۍ نو دې یا دې سړی ته ورکی، یا دې ما ته راکی، یا دې بندي خانې ته واچی. پیسے قبول میں نہ رضے نکوما کډیر مې مجبوروي زه په بل چا لاس اکدم هماغه سړی کوم. خو زه سړی ښکاره کې چا سره راغلی سړي ته دې ورکړي که دښمني معلومه شي. زما خپله شپېته کلن اتیا کلن سړی کړی، زه په دغه حالت کېناستم. خو خیر ده که زور یا ځوان خو نصیب به دی، قسمت به دی. نو اوس راغلی ده که زه دا سړی نه قبلوم، مرګ قبلوم، زندان قبلوم، زه دا سړی نه قبلوم. خیر دا حقوق بشر څه شته ایستلې ده؟ خو دا حقوق ځانان ایستلې ده. خو دغسې جلکیانې بې نادانې بې عقلې راشي، مور هم وشرمي، پلار هم، قوم هم شرموي. که څه شی نم لرې او شاته هغه د ګردي دښمنۍ پسې هم ګردي، نو زه وایم دا خبره محکمې ته وباسي که دښمن هم معلوم شي، دوستي معلومه شي.
ته څنګه اوس د خپل کار نه پښیمانه نه یې؟
ګونګۍ غوندې ناست وم، زه پوه نه شوم. بهتر مې کول دې جلۍ ته به سپک وي لکه سپۍ غوندې د تاړم، او زنجیر دې په غاړه کې اچوم، او ته که مړه شې ډاکټر ته ته نه راوړم. دغه نامزاد اوس دوی ویلې ما نکاح تړلې ده، نیمه نکاح شوې قطبه وایي که نه، لکه د کور محرم شې ته. نو دوی وایي موږ نکاح تړلې ده، شاهدان راوړم. که څوک شاهدان دي ځکه په حکومت کې هم درېږې، ما در کړې ده وخت که جلۍ دې نه قبلې، نو دې سره خو ما دښمني ولې ته ما سره دښمني کوې؟ زه خو اوس پښیمانه یم. وړه جلۍ مې ورکړه، پوښتنه مې ونه کړه، پردي کور کې مزدوري کوله، ما څوک نه و. زوی مې عصابي ده، همدې توپو کې لګېدلی او چاره یې خوړلې، همدا اوس هم په کور روزګار ناسته. دغسې میندې د داسې ما غوندې دې بې عقله نه شي، ځکه کونډه ښځه وم. لکه سیاسره ما د لاسه څه کېدل، خو سیاسره ده، زه ورپسې وګرځم کنه.
د نوموړي میرمنې لور اوس له کوره وتلې، او د بشر د حقونو لخوا د بې سرپرسته میرمنو لپاره د امن په کور یا شلتر کې اوسي. خو دا چې د هغې راتلونکي به څنګه کېږي او له حقوقي پلوه به د دې ستونزه څرنګه ورېږي، په دې باب د کابل ولایت د فاملي محکمې د غړي قاضي سارا صحاق خبرې واورو.
کله چې یو وړه جلکۍ د 15-16 کالو په عمري، او هغې کورنۍ غواړي چې هغه یو 50 کلن یا 60 کلن بوډا سړي ته ورکړي، او دا ونه غواړي چې هغه سره واده وکړي، دلته قانون دې جلکۍ ته حق ورکړی دی چې هغه زیربط مراجعو ته اقدام وکړي، عرضه شي، او د خپل د نامزدي فسخ مطالبه کړي. په دې صورت کې قانون بخي صراحت لري چې جلۍ کولی شي فسخ نامزدي وغواړي، د نکاح موضوع ترمنځ نه او ککله نکاح شوی په دې صورت کې قانون جلی ته حق ورکړي چې داوا وکړي او بطلان نکاح وغواړي. اتمنه هغه مراجع پس له بررسي او پس له غور د دې موضوع نه بطلان د نکاح باندې حکم صادروي.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1200 نوي متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 چپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس مېری دی په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 4 او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو.